په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعته ده چې خبري برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. سه شنبه ده، د غبرګولیا جوزان هم د مې میاشتې دېرشمه. پیل له خبرونو کېږي. جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په دوه ویشتو هیوادونو کې به د خوړو نه خوندیتوب نور هم زیات سي. د خوړو او کرنې سازمان اف ای او او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې خبرداری ورکړې چې افغانستان، سودان، بورکینا فاسو، هیټي، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان هغه هیوادونه دي چې د خوړو نه خوندیتوب پکې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. دغه راپور پرون خپور شوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه څه له کبله چې بشري جنایت ګڼل کیږي مسؤول وبلل سي. په هغه راپور کې چې نن سه شنبه د دې سازمان لخوا خپور سوی پکې راغلي، اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري، ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي ښځې نه پرېښول کیږي چې د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه وکړي. راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم نیوکه سوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په غور کې د دویم ځل لپاره د بشري مرستو د ځنډولو خبر ورکوي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل
تر مای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای بشي.
د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشري مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وځنډوله. وروسته له دې چې د سیمه ایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول، د بشري مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه. د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې حسي ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شو
چې په دلیل آن فعالیت ها دوباره متوقع ګرځید.
د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې روان کال می میاشتې څخه تر اکتوبر پورې به په غور کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د بس د چپې کېدو له کبله 10 کسان مړه شوي او 55 نور ټپیان شوي. دا پیښه نن سه شنبه هغه وخت وسوه چې یو بس موټر چې هندي زیارت کوونکي له پنجاب ایالت څخه کترا ښار ته لېږدول، جموں ته نږدې په یوه کنده کې ولوېد. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس د پیښې ځای ته د سیمې اوسیدونکي او چارواکي ورغلي. روسیه یو ور بیا نن سهار د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړ. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل ټلګرام ویلي چې څو سیمې په نشه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د ملي پولیسو مشر ایوان ویوفسکی بیا د ټپیان شمیر دیارلس شوولې. د اوکراینی چارواکو په وینا بریدونه په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته شوي دي. بلخوا د مسکو ښاروال سرګی سوبیان ویلي چې نن سهار پر مسکو ښار د بی پیلوټ الوتکو برید شوی. د هغه پوینا پیشا مرگ جبر نلری خو دو ودانیو تازیان اوشتی. خبرونه مودو څلور بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبري خبرونه په راپورونه کې اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وای په غور کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر درولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې دغه راز د خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوړو کمښت زیاتیږي.
پڅپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په ژوند زنګ پرې زاریا نه يم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه د یو لسې واخم چې دا مومنت زه شي پرانی سم دغه شي زنه لرم ورور.
ځینې واده سوي او کوزده سوي کسان وایي چې طالبان په یوه او بله پلمه دوی د روي پوښتنې ګروېژنې ورڅخوي او کله ناکله بد چلند ورسره کیږي. دا هم روي چې د رویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې د خپل ژوند چارې پر مخ بوزي.
زمان که طالبا آمد
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي. پیرودونکو نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي.
په کندز کې ځینې ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې د خپلو اولادونو نفقه برابروي.
ګیلم اوبدل ساده کار نه دی، په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم اوبو.
د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړي پکې ښه وځلېدل. د خپرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې اړ کړل چې په دې ولایت کې د مرستو د ویش بهیر ودروي. بلخوا د غور اوسیدونکو هم وایي چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تیر یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. دی ولایت یو اوسیدونکو غلام حیدر ازادي رادیو ته وویل غور کې اوس مهال دبليو اف پی د مرستو ګودامونه تړل شوې دي.
یو میشت کیږي چې مرستنه درغلي میشت وړاندې یو څوم مرست راغلی او یو شمیر کورنوی ته یو بوري وړ ورکړي وو. زینو ته بیا هیڅ رسیدلې هم نو خلک به وزدای سره مخ دي.
دغور یو بل اوسیدونکو خاطره فراسو وایي له څو وخت راځي ورسره مرستنه د شوی او دای هم اوریدلې چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د وښمه خنی ولي. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه شر د ستونزه حل کړي.
خاص من نن هسک شهروند ولایت غور انس کی
د اسلامي امارات له چور وکوز موږ غوښتنه داده چې د مرستو وښته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستي ورسیږي
کومکا بهره برداري کړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په وښکې لاس وهنه کوي او له همدې عمل د 13 اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل په غور ولایت کې په تیر جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په وښکې د لاس وهنې له امله د لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه. خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندواره او هغو مېرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روانو چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د دبليو اف پی په دفتر کې هیڅ کارکونکي نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکو اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 420 زره تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمیزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
نشوده است.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالي ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. خغل لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه شر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت وان زبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چېرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزنی کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوې ده.
عمر دل چې د خوړو نړیوال پروګرام د طالبانو د لاسوهنو لکبله په غور کې د مرستو رسولو بهیر درولې. بیا هم په افغانستان کې د لوږې موضوع د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. د دې ادارې لخوا پرون یو ګډ راپور خپور شوی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو په 22 سیمو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي. خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي ماشومان وږې بیده کیږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوس مهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خوا یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیوډینکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په ورستیو کې د نړیوال بانک راپور خو د چې افغانستان ته د طالبانو لبی ازلی رسیدو ورسته په افغانستان کې د سړی سره عواید له دریو برخو یو برخه ټیټ شوی او تر خوای دا وړاندوینه هم کړې و چې څه کال به د افغانستان اقتصاد سلور ډیر سلنه نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
څلور بجې او یوولس دقیقې کیدونکې دي. کابل کې ځینې کوژدن او وادسي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اړوندو کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څاړي کې سره لري او باید د خپلو اړیکو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. خو د طالبانو چارواکي دغه ادعاوي نه مني. نور جزئیات د نرګس مومند حسنزي په راپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوی دی یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاری کرد شما بروی یم طفل خرد ما را اعلام کنید. پسون دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اونجا خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اعلام کردن دیگه مثلا تعهد گرفتن.
دا دیش کلن میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له عمل نوم پر راپور کې واخستل شي. ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غیږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
طفلکم د بغل شوارم بود طرف شار میرفتیم میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غیږ کې و مو ښار ته روانو غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولې واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود بس تر یوې اونۍ پورې شدل ما ته ویرون کې خوب غوندې و.
دا میرمن ادعا کوي چې د نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان که از شوارم
که چیز ما نمیره و کوختل چه دا تور سری تا سره چه که ویز ما میره وی چه دا از ما میرمند از هم بلی خواه تر اغلم نورو خزو زده تلاشی کرم از ما نمیره از ما نوم از ما دا پلار نوم بخته ناو کرا لمایی هم ده هغا او ده هغا دا پلار نوم بخت اصلا نیه چلند خه نو کلا چو گور تر اغلم دیره نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سر وم خودم را بخته نیره چه خوش وی
یوه بلا کابل میشته میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان د وی او پختنې ترې کې وی د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوی وی
واقعیت نه ده. اما بعض اوقات یو راپور
هیڅ حقیقت نه لري خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپل میرمنې په نوم وایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري د نورو څخه پختنه نه کیږي یوازې د همدې پاړه پختنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلې چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او ان په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. په دې راپور کې د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندستان د غوړ لیگ سیالیو په پایلو بکی چې تیر شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي بالي یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپله کړه. د هندوستان د غوړ لیگ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سږ کال سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سږ کال په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور وو. دې په ټولو 11 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سږ کال آی پی ایل سیالیو درې مخکښ بالر وو. تر ټولو ښه توپ اچونی په څلورو لوبو کې د 150 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وشپېتو اورونو کې ترې 512 منډې وشوې چې په هر اور کې د منډو اوسط 1.5 وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډېر بد نه و. په 9 اننګزونو کې 130 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېری 90 ناسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د خېتو پچونې تر څنګ ښه توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاوو کې مهم رول درلود. دې چې د خېتو پچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولی و. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر شو. په وسلوخت اورونو کې پر 318 منډې وشوي. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلورو اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کول وو. رحمان الله ګوربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلي ستوپهونکی وو، خو هغه چې تمتر کې د ښه ونه ځلېد. که څه هم په 11 اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط 1.5 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 1.3 منډې وکړې. افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په 8 لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 10 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز توپ اچونکی فضل حق بیا سږ کال د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې ته که څه هم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا ښه توپ اچونه یې وکړه او څلور وکټې یې درلودې. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28 د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیره شپه د چنای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو 10 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې 4 لوبې وکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او له دغه هېواد بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوې دي. یو هم د افغانستان پرانیستی پوهنتون دی چې زموږ خبریال ورباندې راپور جوړ کړی.
موږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان موږ سره په اړیکه کې دي. د واتس اپ او د ټلګرام له لارې
دا د افغانستان پرانیستی پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یوه وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو غړ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت سره هم ثبت او راجستر د چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا په هنتون پرانیزي. نو موړې وای تر درې سو ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوی چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنۍ شوې. خاغلی افغان زیاتوي تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبرې دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زموږ روان دي دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پانیست پانتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس موږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول موږ تقریبا په 10,000 وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا موږ سره دا اوس هم زه یقین 50-60 نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډېر معتبر دي، دوه سندونه ټول خارجي پوهنتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولی دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نو موړې وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنه انجونی دي. موږ له هغه انجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړی کوي. یویز د کوم کی ویل
ناستم اوس نه یم پریمیش دی وشوی چې په دې انلاین پانتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګي درلو چې وو نه مخکې پاتور رسید. نورې برخې مو هم درلو دي. اوس مو دالوا په خنه ټولګي جریان لري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روان شناسی مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغ او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت د وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زه ته نه درلم چې خپل ورځنی درسي ستون ته چې د انګلیسي ژبې اړوندې کې حل کړم. څلور میاشتې وشوې چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پوهنتون نه لري بیلابیل ټولګي تعقیبوم.
مختلف اهلی سون او بعضی فائدېګه از طرف پوهنتون آزاد افغانستان درس بخښ.
دا یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمېر نورو بنسټونو او پوهنتونونو هم د افغان محصلانو په ځانګړي ډول د نجونو محصلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصلانو لخوا هرکلی شوی او خود د برېښنا نشتون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونې بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې پوهان وایي انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو د دوی په خبره په ټپه ولاړ حالت کې شتون بې اغېزې نه دی.
کندز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي، خو د بازارونو له نشتوالي شکایت لري. دا هم تفصیل.
50 کلنه بیبی گل دی وو اولادونه مور ده. هغه وای میړه 15 کاله مخکې د ماین په 14 کې مړ شوی. د هغې په خبره له 14 کلونو رئیس ګلم عبدالله ته مخه کړې او له همدې لارې د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
اگر بوغ جمع کنیم 3000 سودا میکنیم.
یو کیلو تار په 500 افغانۍ اخلو او یو ګلم په و میشت کې عبدل کیږي او بیا یې په بازار کې په 3500 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ پاتې کیږي. پر دې پیسو موږ غوړي واخلو، چای واخلو، وړه واخلو، څه شی واخلو، بس په سختۍ سره خپل روزګار چلوو.
بیبی گل وای په خوا د لاسي صنایعو بازار ښه و، خو په وروستیو دوه کلونو کې د لاسي صنایعو بازار خرابېدو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
چای صدر په میخریم، کلو یې میتاره میخریم،
لشپه کیلو تارو څخه یو ګیلم اوبدل کیږي. د ګیلم اوبدلو خام مواد ګران شوي دي. د کار په پای کې موږ ته ګټه نه پاتې کیږي. بل خوا د لاسي صنایعو بازار خراب شوی دی. په لاسو ورځو کې یو ګیلم نه پلورل کیږي.
سنمګل د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوڅې د سیمې اوسیدونکی ده. هغه وای 15 کاله وړاندې د دوی پر کور د هوان مرمۍ ولګېده او له امله یې د میړه یوه پښه پرې شوه او اوس کار نشي کولی. دغه 45 کلنه میرمن وایي د ګیلم عبدالله له لارې په سختۍ سره خپلې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
ګیلم
عبدالله ساده کار نه دی. په سختۍ سره موږ په یوه میاشت کې یو ګیلم وبو، خو بیا پخه بیه نه پلورل کیږي چې زموږ د ملا درد پرې ټکور شي. دا یو ګیلم په 3000 افغانۍ پلورو او موږ ته 1000 افغانۍ په میاشت کې ګټه پاتې کیږي. په دې پیسو موږ څه ډول د ژوند اړتیاوې پوره کړو؟
15 کلنه کامله د امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وای میړه د تیر نظام په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او روزګار یې ښه و، خو د نظام له بدلون سره له دندې ګوښه شوی او اوس دې د اقتصادي ستونزو له امله ګیله مبدلو ته مخه کړې ده.
یو ګیلام او دوه دسترخوانونه په یوه میاشت کې اوبدل کیږي. که ډېر چابک کار وکړو په یوه ورځ کې له دوه متره څخه زیات نه شو اوبدلی. په یوه میاشت کې موږ ته 8,000 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. د مجبوریت له مخې د 8,000 افغانیو ګټلو لپاره یوه میاشت سختي ګالو.
دغه صنعتکار شزه د طالبانو له حکومت غواړي چې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي چې دوی خپل تولیدات په ښه بیه وپلوري او د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کړي.
خیاط یا درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لیدلوري سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. یوه هم رویا نومیږي چې له لسو کلونو راهیسې خیاطي کوي. ثنا ککړ ورباندې راپور لري.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. د ښکلن رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلی دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او ویې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
کارګای که کار میکردی؟
په هغه کارخونه کې مې چې کار کاوه تاوان ورواوخته او بند شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودریده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودریدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي یې.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي، دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادونو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس خو حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بیدېږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترېنه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
ازادۍ رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تخلیقی همکارانو ته د ضرورت سلامي وړاندې کوم. د سلام سهار د ننګرهار څخه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ اینه ده چې مسئول چارواکي لکه والیان ولسوالان قومندانان قاضیان په دې کې تغییر او تبدیل راشي. هغه داسې چې شمالي زون هغه جنوب ته ولیږي او د جنوب هغه ختیځ ته ولیږي او د ختیځ هغه شمالي زون ته ولیږي، ځکه په خپل ولایت کې حکومتداري نه کیږي، واسطه منل کیږي، ټول چې دی بلد خلک وي او په خپلو عزیزان او بلد خلکو حکومت نشي کولای.
السلام علیکم عزیز الله، ام پکتیا ولایت نه. دلته خو ای ڈبلیو پی والا د خلکو ته مرستې نه ورکوي.